درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شوې د اوسنی رادیو د خبری مجله ز عصمت ساروان په خبرونو پیلوم. د طالبانو حکومت د ترکیې په انقره کې د یو شمیر افغان سیاستوالو په راغونډېدو او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د ائتلاف د جوړېدو په وړاندې غبرګون وشو. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد وایي هر بهیر چې له هېواده د باندې د افغانستان د امنیت او اوسني نظام د ګډوډولو لپاره جوړ شي مقابله یې کیږي او دا ډول هڅې نتیجه نه لري. مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیاستوالو خپل امتحان ورکړی او باید خپلې ناکامې تجربې تکرار نه کړي. یو شپیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د جمعیت ګوند، د بیلي شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق او د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمیر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په وښتو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر وتلی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. د تاجکستان د نګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته نن وویل چې د پولیسو مظاهره چانو ترمنځ د خوډ پر مهال یو ویش کسان وژل شوی او د دې کسانو جسدونه خپل خپلوانو ته سپارل دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د وژل شویو شمیر د یو پولیس په ګډون نه تنه یاد کړ او ویل چې 15 نور ټپیان شوی دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ وکړ او ویل متحد ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن د پریکړه تاریخي بللې او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر شي کېدای شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانې نوی عمومي قومندان جنرال مایکل کاریلا د سیمې د هیوادونو په لومړني سفر کې ایران د منځني ختیځ د بې ثباتۍ عامل وباله. جنرال کاریلا یو میاشت وړاندې د سینکام یا د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وټاکل شو. د نن پنځشنبې له د نېشنل خبری مجلې سره په مرکه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او همداراز یاغیانو په مقابل کې د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به راتلونکي میاشت درې ورځنۍ او درې شل اوور سیالۍ وکړي. ټاکل شوی و چې دا سیالۍ په 2000 میلادي کال کې شوی وای خو د بیلابیلو ستونزو په چیرې بیا کورونا له امله وځندې. د زیمبابوې له خوا چې د دغو سیالیو کوربنه دا اعلان شوی مهال ویش لمخې د اعلان شوی مهال ویش لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ 15 شلو وره او درې ورځنۍ سیالۍ کیږي. زمو شخله ازادي راډیو اوري طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوڅ مخ نشي. د طالبانو د امر بالمعروف ویاندې دلیل وایي
رسنۍ کولای شي چې د منبر رول ادا کړي تر څو خلک له دې څخه درس واخلي او هیوادوال هم وپوهیږي چې دغه ډول حجاب ده.
په دې موضوع د شزو د حقونو له یوې فعال سره شخیدلی یو.
دوی ټول حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. خځې څه وکړي څه ونه کړي.
د متوسطې او لسې د دورې لزده کړو محرومین جونې څه وایي؟
هر ورځ سترګې په لارې یو، هر ورځ رادیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولې چې څه مال به درسونه شروع شي.
په غزنی کې روغتیایي کارکونکو ته موټر سایکلونه ورکړل شي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمیر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر اټلونکو چلر وشت ساتونه کې داسې کړای. کابل اسمان زای زای ورځ د تودوخې لوړه درجه دیش ټیټه 15 هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه و دېرش ټیټ اتلس، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټ اتلس، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه و دېرش ټیټ دوه ویش، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریز د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټ پنځه ویش.
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټ و. په کابل کې د بیلابیلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. د وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلانو ته دا ډول سپارښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې څومره چې لیدل شوی د ټلویزیونی خبرونو خزینه چلوونکو تر سترګو خپل مخونه پټ کړی. د کابل دی وی خصوصي ټلویزیون یو ویان د چنه غواړي نوم او غږی خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې 13 ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو ورغلي او سپارښتنه ورته کړی چې لدی ورسته باید خزینه ویندویانې په خبرونو کې تر سترګو پوری خپل مخونه هم پټ کړی. د تلو پونم د یو خصوصي ټلویزیون د سهارنۍ خبرونه ویان دی یلدا علي پرون په دیاله په خپل انستګرام کې لیکلي او نن یې په خبرونه کې مخ هم تر سترګو پټو. نو موري په خپل انستګرام کې لیکلي وو دا زیم یلدا علي یو خزه د هسویدلو په حال کې د امر بالمعروف د دستور لمخي ټاکل شوی تر دې وروسته په دې ډول ظاهر شي. تلو نیوز نن په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د دوی په ګډون د مووی ګروپ لټولو تصویري شبکو غوښتي چې وروسته لدی باید د خبرونو د خزینه چلوونکو مخونه پټوي. تلو نیوز په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا امر قطعي او د نه باس وړ ګڼلې. دغه خصوصي رسنۍ لیکلي د کوم اطلاعات لمخې چې دوی ته رسیدلي دا دستور په افغانستان کې نورو فعالو رسنیو ته هم ورکړل شوی. پم دې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د ټلویزیونونو مسولینو ته په خبرونو کې په ماسک د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه شوي. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر ازادي رادیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د منبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې غوي دا هم دا ویل شل تر څو خلک له دې څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم پوهیږي چې دا ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلی مهاجر نه وایي چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښي، خو د ټلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي په دوی هر څه په جبري ډول منل شوي. یادونه ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په ټوله کې پر رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو محدودیتونه لګیدلي چې دا ډول بیخي نادر ګڼل کیږي.
د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د شزو د حقونو د یو فعال نرګس مومن نظر پوښتلې. هغه په پیل کې وویل
البته زب هله ډیره بده مرغه وایم چې په وسنی نظام کې انا البته نظام نه کسان د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته د دې نور وزارتونو له بعد هغه په کلي توګه فالج دي. یعنی د چې ورتر بل د دوی ټوله حکومتداري اواز او اواز د خځو په پوړنی باندې څرخي، خځه چې ډول حجاب وکي، خځه چې ډول کور ووزي، خځه چې وکي چې ونکي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لاسو میاشتو نه لاسو میاشتو رئیس د دې خبر سره مخامخ یو. دا وار تر بل خزو ته زمينه سختول دي، خزه محو کول دي، خزه فلجول دي، خزه بيخي هراول دي چې په انداز شکل باندې کې دا ادامه ولري. زه مطمئن یم چې هیواد بل ډیرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډیر بنابودي تلاړ شي. د دې پر ځای چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي حکومت ویلي د دې په غوږ کې ډیر بحث وکړي، هغه ډیره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونه ته.
له تخنیکی نظره که وایس یو څوک چې مخې پټوي خوله یې پټوي دغه اواز به څنګه په تلویزیون کې خبري شي؟ په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډیر مهم
بالکل. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او به بیرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه ده؟ همې مخ هیڅکله عورت نه بلل کېده، لاسونه خورا کې نه راځي. که ښځې کولی شي چې په آزاده توګه خپل مخ ښکاره کړي چې مخ پټول شرم یا ګناه وه، ښځې به کعبې ته په پټ مخ تللې. خو ښځې د خدای کور ته په لوس مخ باندې دي.
تاسو مخکې ویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی. څه دلیل کېدای شي د دې ټوله پام شوزو ته دی چې په شوزو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د شوزو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره خزو ته متوجه دي؟
همدغه ته یوازې زنه البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي. آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي، دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزه کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون ویل چې ښځې دې باید پرون هغه خبر وشه، زه په هغه پنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی، ما ته د ما محصلین زنګ وایي او ما ته وایي چې مونږ نن ښوونځی ته نه یو پریښو، ولې؟ ځکه چې مونږ رنګا پوره نه درلوده. نن د دې خبره را ده چې باید ژورنالیستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغوی په مخ باندې ماسک واچي، مخونه ښکاره نشي، یوازې سترګې ښکاره شي، نو سبا ته به دا 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 ما ته به دې نه ښکاریږي چې بل ځای وایي چې مونږ د ښځې په نوم باندې څوک نه منو.
د شوزو د حقونو فعال نرګس مومندو نه میاشتې کیږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. دا موده شایع ډیرو نارینه ته عادي وایسي، خو هغوی چې د زده کړو حق ورڅخه اخیستل شوی هر شیبه پر سخت تیریږي. د ازادي راډیو خبریال لیوې داسې زده کوونکي سره شخېدلې او دا راپور چمتو کړی.
زد ما کل هم دا فکر نکوي چې بیا به زه پر کور کښېنم، بیا به زه مکتب ته تلل ماته یو خوب وي.
بس د امنیتي ستونزو له امله خپل او د ښوونځي نوم نه اخلي. د کندهار ولایت اوسیدونکي او د دولسم ټولګي زده کوونکي ده، وایي هر ورځ رسنیو ته غوږ وي که د ښوونځي د پرانستلو خبر واوري.
هر ورځ سترګې په لارې یو، هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څمال به درسونه شروع شي، څمال به برته بیا هم هغه روړه ناسې په موږ باندې چې مکتبو ته ولاړ شو. دا حالت ډېر ځورونکی دی، موږ ډېر ځورېږو.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوره هیڅ له نهو میاشتو زیاته موده تیریږي، او په دغه ټوله موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. خو یوازې په بلخ ولایت کې نجونې له لومړي تر دولسم ټولګي پورې ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ازادي راډیو سره غږېدلې د زده کوونکو وایي یوازې دا نه ده چې د ښوونځي د خلاصېدو خبر ته شیبیش میری، د ټولو ټولګیوالو هم دا حالت ده.
هر یو ته چې زنګ وام په ژړا دغه خبرې کوي، کله چې هم دی خپل مکتب د مخه تیریږي نو پله ژاړي.
د دې په خبره دا حالت نو تر کومه
موږ هر حکومت قبول کړی دی، په شرط دی چې موږ پر مخ مکتبونه ونه تړي. موږ خاص دونه ډیر نه دی، دونه غټ خاص مونږ دی، څه فقط واړو چې مکتب وایو.
د دې په خبره یو لس کال زده کړی په ډیر ستونزو او کړاوونو سره کړی دی. د طالبانو حکومت غواړي چې لشپګم ټولګي پورته هم د نجونو ښوونځي پرانیسي.
دولسم کې د خدای لپاره دولس کال مزامت کړلې دي، دا اوس نه کیږي چې بیا به سر نوښت پاتې شو. په څه خواري، په څه ضرر تر کې، د په ګرمي، په ټکانو، په هر رقم شرایط کې موږ د دولسم پر ځان ورسوي. اوس به نو چې پر دولسم بعد درس ونوای، دا خو به بيخي ډیر ضایع. دا چې حکومت دونه توفیق توان ورکړي چې موږ پر مخ مکتب خلاص کړي.
د طالبان حکومت د پوهنې وزارت تازه لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه وایي. خو ویان دی عزیز احمد ریان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه به د علماو شورا یو غونډه پریکړه کوي. د طالبان حکومت ویان چې بیولا مجاهد بیا د تیر یک شنبه پورز د وی غونډې په څنډه کې رسنیو ته ویلي و د نجونو د زده کړو موضوع تر بحث لاندې ده. هیله شته چې ژر دا موضوع حل شي او په خبره دا یو اړتیا ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پا په غزنی کې پر روغتیاي کارکونکو 133 موټر سایکلونه ویشل شوې دي. روغتیاي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلسولو سوالوي کې به له دغو موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیاي کارکونکي کار اخلي. له غزنی څخه د دې ښه خبر ترڅنګ یو شکایت هم لرو. شکایت له مخابراتي شبکو څخه دی. خلک وایي چې مخابراتي شبکې پیسې اخلي خو سم خدمات نه وړاندې کوي. په دې راپور کې وابري
میرا کې تاسو دا یې لکړی او څخلی دا مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته م بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. د وای دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغه یو تر بل نسره رسیږي. فعال شمیره شي چې له ساحې څخه وته لیده یا وای بند ده او یا وای درستنه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره بخلاص او فعال وي. الحمدلله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نو موړی وای موږ د ښار په څنډه کې ووسو خو بیا هم ډیرای وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شر کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نو موړی وای دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتی نرخ کیږي. یا به ستا ژغ نه ورځي او یا به د مخاطب ژغ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
په غزنی کې د شبکو مشکلات ډیر دي. انټرنیټ سم کار نه کوي، ټلیفونان سم کار نه کوي. دغه مشکل موږ لرو، هیله لرم چې دا مشکلات حل شي.
دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکو ورڅخه کړیږي. خو غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکو تر سختو جګړو راتیر سوي چې لامل یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی و، چې لامل یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتر راغلی دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعال خدمتونو د ترسره کولو ډاډ ورکوي. ومو غوښتل چې په دې اړه په غزنی کې د مخابراتو ریاست ته چارواکو نظر واخلو، خو په بیا بیا هڅو کولو سره سره بریالي نسو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خارکیف شاوخوا د روسیا او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی. جزئیات احمد شي برمندې کوي.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولي پلور پښه کړي دي. دا راپورونه هم خبره شوې دي چې د روسي د ټانکونو هغه قومندان چې د خارکیف تنیولو په چارو کې پاتې راغلی دی له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي، چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسي د کار سکسي مسول بیان نوویل چې د اوکراین پولی ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د بریټ پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني استخباراتي خبر پانه کې نن وویل چې ډګر جنرال سرهی کیسل چې د لومړي ګارد د ټانک د برخې قومنده په لاس کې و، د خارکیف پنیولو کې د پاتراتلو له عمله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتي راپور له مخې جنرال کیسل یو له هغو جګپوري روسي افسرانو څخه دی چې په روسي اونیو کې د اوکراین د یرغل په لومړیو پړاوونو کې د کمزوري فعالیت له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتو د راپور له مخې د نورو روسي قومندانانو په منځ کې چې احتمالا د اوکراین د جګړې له امله برطرفه شوي دي، مرستیال ادمیرال ایګور اوسیپوف هم دی چې په تور سمندرګي کې د بیړیو قومندان وو او د اپریل په میاشت کې د ماسکوا په نوم د ستري بیړۍ لډوبېدو وروسته ګوښه شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پوري دوام کوي. لمر سره اوسئ.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم.
په کابل کې د خونه او روزنه په هنتون یو شمیر خزینه ماسلان ادعا کوي چې تیر ورځ ورته طالبانو په هنتون ته ځکه د داخلي دوه اجازه نه دا ورکړي چې د تور حجاب سره یې تور ټیکري نه و پسر کړي. دوی ازادې راډیو ته وویل چې د په هنتون له دروازې بیرته خپل کورونو ته ستنې شوې دي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
په ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې د کابل د ښوونې او روزنې په هنتون مخته د خزینه محصلانو ګڼه ګوڼه خورا زیاته ده. د دې په هنتون یو شمیر محصلان ادعا کوي چې تیر ورځ طالبانو هغه نجونو محصلانو ته په هنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله چې له تور حجاب سره یې رنګه ټیکري په سر کړی وو. د دې په هنتون یو محصل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د دون دروازې پانتون کمانډون دون دروازې
د په هنتون د دروازې مخته د طالبانو وسلوال ولاړ وو او هغه انجونو ته چې رنګه ټیکړې په سر کړی وو په هنتون ته د داخلېدو اجازه نه ورکوله. انجونی سختي ورېدلې وي ځکه طالبانو پرې چیغې وهلې او نګدي وو چې لخت واخلي او د انجونی پرې وهي. دوی حیران وي چې څنګه
دا ادعا کوي چې د طالبانو لوري په بیلابیلو پلمو لزده کړو د نجونو د راګرځولو هڅه کیږي هغه تور چې طالبان یې ردوي. د غنجونی محصلانی وایي له حجاب سره ستونزه نه لري خو له تور حجاب سره د تور ټیکري په سرول سخت بندیز دی او که حالت دغه سي دوام وکړي نو خایي ډیرې خزینه محصلینی په هنتونو نه پریږدي. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شوې ویډیوګانو کې د همکاري چې د پوهنتون مخته د نجونو غنیبونی ته یو نارینه خبرې کوي او دوی ته وایي چې باید له تور حجاب سره تور ټیکري په سر او مخونه پټ کړي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی بیا وایي خزینه محصلینو ته یوازې توصیه شوې ده.
ټول محصلین پونتون ته داخل شوی دي. البته د پونتون په داخل کې د پونتون د رئیس لخوا څخه ځینو هغه محصلین ته توصیه وسوه چې مشخص یونیفورم یې نو مراد کړي او توصیه ورسره ټول اجازه ورکړل شوله خپل سنفون ته ولاړ دي خپل درسونه وویل.
که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مخکې ویلي چې له حجاب سره د ټیکري د رنګ په انتخاب کې خزي د خپل خوخي مالکان دي خو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی وایي د په هنتون د خزینه محصلینو لپاره له تور حجاب سره تور ټیکره په سر کول د په هنتون ځانګړې لباس دی چې له دې وروسته باید مراد شي. یادونه ده چې د په هنتون خزینه او نارینه محصلینو په خوا کوم ځانګړې یونیفورم نه درلود. په دې حال کې د طالبانو د حج اوقاف وزارت لوري د کابل د ټولو جماعتونو مولا امامانو ته د جمعې د لمانځه لپاره تیار خطبه استول شوی او پکې د حجاب په مراد کولو ټینګار شوی. د ځینو جماعتونو مولا امامان وایي د خطبه ورته رسیدلې او سبا د جمعې په ورځ به په منبر خلکو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ چې د ثور ولسمه کېده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې میرمنې چې حجاب نه مراد کوي کور به په نخه او وروسته به د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کیږي او آن سزا به هم ورکول کیږي.
د طالبان حکومت په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د غونډې په تړه وکس لمل خودلې. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ازادي رډیو سره خبرو کې ویل چې له هوا د تللي دا سیاستوال کولای شي بیرته افغانستان ته ستانه شي خو په خبرې د افغانستان د امنیت د اخلال او نظام پر ضد د هیڅ هڅو اجازه به ور نه کړل شي. د سې شنبې په شپه په ترکیه کې یو شمیر افغان سیاستوالو په یوه ناسته کې د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا اعلان او په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو پر حکومت نیوکې وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
روسته له هغه چې یو شمیر افغان سیاسونو پرون په ترکیه کې غونډه وکړه او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا په نوم یې جبهه اعلان کړه، د طالبانو حکومت وایي هر هغه جریان چې د افغانستان امنیت او د اوسنی نظام د خلل لپاره له هوا د بهر جوړیږي دوی پر وړاندې دریږي او هڅه به یې پایلې ورنه کړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ د مې میاشتې په 19مه نیټه ازادي راډیو سره خبرو کې په ترکیه کې د یو شمیر افغان سیاستوالو د څرګندونو په اړه وویل چې دا کسان یو ځل اسماعیل سوی او نور باید ناکامی تجربه او هڅې تکرار نکړي.
کچری دا سیناست بیا هم د فتنه انګیزه په خاطر وي د خاطر چې افغانان ته ستونزې ولاړ کیږي په خاطر چې طبيع فساد او غصب او چپاو طبيع زمينه مسايده کې دغه وخت تیر شوی ده. افغانان نور د خلکو سره یو لري امتحان ورکړي او په هر برخه کې ناکام شوی دي او دا فرصت دې نه ورفيسي د وانه سرنويشت لوبي وسی.
خغلی مجاهد وای کدا سیاستوال په هیواد کې د سولې او پرمختګ غوښتونکو دي بیرته د هیواد تستانه او له دوی سره د پګاډه په هیواد کې د ثبات لپاره کار وکړي، خو مشخص دي د دوی نه مذاکرې د غوښتنې په اړه څه ونه وایل. دا په داسې حال کې ده چې د سې شنبې په شپه یو شمیر افغان پخوانی چارواکي او سیاستوال د ترکیې په انقره کې سره راټول شوي وو او د افغانستان د ژغورنې ملي مقاومت عالي شورا یې اعلان کړه. د سیاستوالو له دې ناستې په یو وخت پرسوي خبر پاڼه کې د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه لای او له دوی غوښتي چې ورسره د مذاکراتو ته چمتو سي. د دې شورا په خبر پړنه کې لګاونډیو سیمه او نړیوالو هیوادونو پر طالبانو فشار او د دوی کړنو ته د پام اړولو غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو حکومت دوام به په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا بدیدو، د نشئی موادو د تولید ډیرېدو او د کډوالۍ کچې لا پراخېدو دلیل سي. هغه څه چې طالبانی ردوي، خو د سیاسي چارو یو پخوانی ډیپلوماټ او په لندن کې حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج ازادي راډیو ته وویل
چې نور په ټولنه کې چې ته باندې ریزه کوي په خپل وخت زمان کې ملت غل خیانت ته غل جنگ غل وزن غل ملت طبین او دی ملت حقوق نه رو هیڅ نه کوي تا په خپل سیمو کې دوه کوټه یې یو کلیک سي هم نه جوړ کړی په بیره د دې چې تر ټولې کې نه خره په باور کې نه سیاسي په باور کې د چیرې بیا په دې باندې بهرنیان پروژه جوړه کې چې فشار طالبوري د نتیجې سره دی راوړي او تحمیلي کې په ملت باندې.
په ترکیه کې د دغو افغان سیاستوالو لوري د یادې شورا غړي د ملي جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم، د جمعیت اسلامي ګوند مشر عطا محمد نور، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د تیر حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني، د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د مقاومت ملي جبهې مشر احمد مسعود، محمد علم ازدیار، یونس قانوني، الماس زاهد او لطیف بدرام او نور دي چې شمیر یې شاوخوا څلوېښتو تنو ته رسیدي.
سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو نه څو پیغامونه راخلو.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د شهر په دروازو کې ناشته او غنم رانیسي په ګرانه بیا په شهر کې. دننه غریبان خلک غنم ته ډیر ضرورت لري، مګر غنم بیا ډیر جګی دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه چې دا نرخ خپل په سر واخلي او دا غنم بیا ډیر لوړ نشي، ځکه چې تجاران د زیرمه کولو لپاره رانیسي او بیا به ماغه سره لوړه ده لکه چې تیر کال کې.
زه بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د ولسوالۍ ستاسو د پیغام پریږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډیر زیاته خوراکي مواد چې ډیر زیات ګران شوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه یې لکه چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو به یې ورته وټاکي. اته د یو سل غړو لس لیټره سل غړو به یې تر څلور زره کالدار یا څلور نیم زره کالدار پورې رسېدل.
ننګرهار ولایت سرور ولسوالۍ سرپنچ غاګي ګام ورور اسلامي امارات کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته اجازه کار ورکې چې کارونه پټه پیدا رہتلې ده او خلکو وزارتانه دي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یمن دغه پیغام نشر کړي او خدای دی وکي چې نشرې کوي. او دغه دی موږ دی ننګرهار دی جلال آباد دی ننګرهار دی ولایت دغه دوه ولسوالۍ چې یو شیرزاد ده او بل اسارک ولسوالۍ. دغه سارک موږ په مخ کې هغه کې خو ډېرې بانې وې چې دغه جنگ دی او امنیت نشته. او دا سارک لوی سارک دی، هغه کابل ته وتلی دی او دا دی موږ د کلي دغه ولسونه دغه خلک ډېر په تکلیف کې دي او دی نړیوالو نه دغه موږ هغه دی چې دغه موږ ته دغه وکی او دغه کار موږ ته ډیر حاجت لرو. السلام علیکم.
زه عبدالله نورزی د نیمروز ولایت څخه خبره کوم. دا پیغام تاسو ته ورده ما دا د خړولو نړیوال سازمان چې کوم کومکونه په افغانستان کې کوي، که چیرې دی واړي چې دا کومکونه ټولو مستحقو خلکو ته ورسیږي نو باید دوی په ټولو هیواد کې داسې شفافه پروسه مخته بوځي چې د افغانستان د څلور دېرش ټولو ولایتو مسکینان چې دي دا بایومیټریک کړي او ټولو ته د غربت کارټونه ورکړي چې بیا د ګرد عمر دپاره د هغه کارټو پر سر باندې هر وخت چې کوم شی راځي مسکینانو ته ورکړل سي. نو زه امید لرم چې که چیرې دغه کار وسي نو بیا به انشاءالله دا موسسې ټوله په شفاف ډول توضیح سي.
دا وسله پاره هم دومره
په نورو خبرونو کې زما همکاران ستاسو ملتیا کوي.